آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلای موکوم بده خبرونه کی نوروز والمنزو که ورته شاکر
نوروز دیر سرنگواله پده که ندهت نوروز چی شده بلکه پده که دهت افغانستان سوکته
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه ده، هم جالبه ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو په نوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږکې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
آمنه فنا هم شعر لري.
د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. د مارچ 28مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 28مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیوي مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته به راشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اویستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د طبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پر یوه بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمېر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. لاورنگزیب روسته د د دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنگزیب له پاچاهی سره د هند پر نیمه وچه اسلامی امپراتوری ختم شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډېره مهمه پوښتنه موږ لپاره هم دا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ هغه نه یې هغه ردوو هغه نه منو؟ که نه هغه افغانستان موږ یوه برخه ده، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او د یو سنت په حیث. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا ده چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی. او دا موږ چې دا تجلیو دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په حیث دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه هم ده، مګر نوروز نه یوازې چې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډېر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
ښاغلی زیر زیاتوي چې په نوره نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې له خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې له خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروی، دې چې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه په خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث چې دی دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټیکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېره ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې د واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی رارسېدلی، څه کومه څه لازمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده؟ د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین راتګ سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1918 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپله کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه. همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډکه بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډېرو لویو شعرونو تنده ورباندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کمی نه دی. ښاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال له ستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلي ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلي د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاخلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی. مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا، او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتي ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شعا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو. نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مد میندو پاچایی که د تریاکو پشن رخت به د غنم و جیر خایست گلدوزی کیگی، د منو غنده بسور او تازه بوی د محبت لکلمات پورته کیگی، او کتو که بوریا تاو دی دوڑی او رناغان ویسر کیگی. رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر یم د میندو واک منی که ارسکر با تو غبی لخپل سنگره پر لور گلابونه، او د تگو تگو غرونو پا سرونو د سرخکو الوتکو لغگونو پا غاتولو پا وریگی پا باران خشته سندره. ز پوهیږم د میندو پاچایی که په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنې سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخ به تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریاکو پشن رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزی کیږي، د منو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعرې امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی خکلی، د ها خکلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا د بابا کلام بیا د گل پوشبی د بادام او د منو سپینو گلو د ویالو په غاړې غاړې سره او سپین غاټول گل شوی ها دنیا د کوټې مخ ته انار گل دی او کنه دی هغه پورې ارغوانې غوړېدلی د چارمغز پاڼې شنې شوي دنداسه چا ترې وهلی د سپرلي نری شماله د بابا له ګلخانې مې راته وایا رنګارنګ ګلانې چا ورته پاللي تندې نه دي سوځولي خیشاوه یې ورته کړې په غزلو په ټپو دي چا ستایلي المارۍ د کتابونو یې د څنګه ګرد خو نه دی پې پرېوتی چا لوستلی دي که نه دی مازدیګر د چامبې لاندې د مرسل ګلونو مخ ته د حافظ غزل چا لیکلمه کړې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې اخی مړ دې رانه مه وی اخی مړ دې رانه مه وی د بیلتون قیامت دې ما لیدلی مه وی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی کاشکې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی چې دا لمر پرېوتی نه وی زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی خدایه ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله څه نری څړیکړې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي د سپرلي نری شماله څه نری څړیکې مې زړه کړي ژوند به نور راسره څه کړي ما نه پاتې شیرین کلی نغری به مې اوس تنګ وي د تنور غاړه به یخه چا به پاستې دستکۍ پرې پخې نه وي او حجره به یې خالي له مېلمنو وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا د څنګ باغچې نه راته وایا ارغوان پکې ډېر شوي د مرسل ګلو څه حال دی زردالو به وي ګل کړی ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړې سپین ګلان پرې ورېدلي سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی د ګلانو د نوتاکو ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي چپرک ونې دې څه کال توت نیولې الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوې د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوې د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله د کلا شا باغ شین شوی تاکو وږي راشنه کړي د خستاکو بوی مې یاد شي دهقانانو بیا پنډونه ترې تړلي ها انځر به وي زما له قد لوړه شوی ها د باغ کونج کې سنځلي به وي یا عطر شیندلي چای خاخ زما دنیا کوټې ته وړی اخ قربان یې په عطرو یې مینه زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه می وچ پسې خوږیږي، د ټټر د لونګین بوی می یادیږي، څومره مینه یې را کوله، ډوګۍ به مې بلله، خدای کړې یې د جنت مسته بلبله. د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي، له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي، تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي. د سپرلي نری شماله، د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. د سپرلي نری شماله، مرغکۍ به وي خوشحاله، څه نری باران به ووري. خوشبوي به خیږي آن له خړ دیواله، د چنچڼ به اتڼ وي، واوراګانې بلبلانې به له سرو ګلو تاویږي، او ګلپانې به نڅیږي. د نرګسو په وږمو به فطرت څرق نشه کیږي، ژوند به څه تر تازه وي، ته واخلاصه د جنت به دروازه وي، ته واخلاصه د جنت به دروازه وي.
ل امینی فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازدي رړوي ادبي مجلې تر استولې وو. اخلي فنا له هغو 15 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوره شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه. استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي، د دوی وی پانی ته خپل درې درې شعرونه واستوي. هغه کسان چې پروسه شکالې جایزه اخیستې ده هغوی ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي. استاد جنید ازادي راډیو ته وویل چې د وری له لومړۍ نیټې شعرونه ورستولی شي، او سشکل به هم 50 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي. لومړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو ښځینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي. دویمه جایزه د 300 ډالرو ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي. د نوي کال بل نوي ادبي هڅه دا ده چې په خوست کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي. د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استولي پیغام کې وویل:
کتاب علمي بهیر د ووم کتابتون لپاره خپل هڅه او کوششونه روان کړي دي، او موږ ډېره هڅه په دې باندې ده چې ترڅو دغه سوشل میډیا له لارې، د فیسبوک له لارې، او بعضې د ملګرو له طریقه موږ دغه ووم کتابتون ته کتابونه راټول کړو، ترڅو وکولای شو چې په یوه لرې پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کړو. ډېر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خوست ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپلې کوششونه جاري ساتلي دي، او د ملګرو او د دوستانو همکاري ده چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه مرسته کړې د کتابونو پر راټولولو کې. او موږ کتاب علمي بهیر ډله به په دې وتوانی کې په نږدې ورځو کې ترڅو موږ د ووم کتابتون لپاره څنګه وکړو، یو نوښت وکړو، یو بل کتابتون فعال کړو په یو بل پرتې سیمه کې، ترڅو موږ دغه د مطالعې دود لا هم نور فراخ.
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وایي چې د ووم کتابتون لپاره تر اوسه پولیسکونو کتابونه راغونډ کړي دي.
تر دې دمه مو د ووم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوع کتابونه راټول کړي دي، او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې تر مینهوالو ورورسو، او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي. دا لړۍ به نوره هم روانه وي، او ان شاء الله هڅه هم کوو ترسو د خو سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو.
کتاب علمي بهیر تر دې مخکې په موسا خیل، اسماعیل خیل او مندوزیو، ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
پنن ګرهار کې سشکل د نارنج ګل دودیزه مشاعره ل خپل وخت مخکې وشوه. د کب میاشتې په 9 د جلال آباد ښار سراج العمارت تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره شوه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د نارنج ګل د وژمو ستاینه وکړه او دغه راز په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورورولۍ پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دودیزه مشاعره زموږ همکار بستر الله قادل څارلې او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي، د جلال آباد ښار کې د نارنج ګل په نوم دودیزه کلنې میله او مشاعره ترسره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره یوځای راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له تیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو او فرهنګپالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا ترسره کیږي خو کاملا ولسی رنگ لري، دا ولسی بڼه لري. دا مشاعره اوس د نارنج دودیزه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې ترسره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د ملي کلمه هم کاریږي. ډیر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد ښار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره کې د هیواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هیواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما، خو تجربه شوم خائنان می در کې او پیژندل.
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسه موږ هم دردونو. د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسه موږ هم دردونو. نور دار خواره تور پنجابیان سګنه دی نو
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثیل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي پر راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمیر ادیبان او شاعران ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو.
خغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بلې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بلې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د غوې د انتظامات او د خدماتو د فاره ده.
د الهام ادبي بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شیرونه ولوستل.
د نجیب الله مل ترنم و په کندهار کې تر دې ادبي غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. دې بنسټ د یوې لویې غونډې په ترسراوي لیکوال څېړونکی او نقاد محمد آصف صمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد صمیم لپاره یې د کپ پشپشویشتمه د ننګرهار په کامې کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځ غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استادو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد صمیم ولمنځي.
د استاد صمیم د مازغون د پټړاو باندې خپل مکسر فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممیش مونږ د غونډې ته کار وکړه. له استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژونده، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد استاد چې قاضي صاحب کافلام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړی او هغه خپله په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد صمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که پام ورته وشي په راتلونکي کې به داسې غونډې نورې هم شي ترسره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډیر مثبت راکړل شو او خلک ډیر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل و. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و، کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه ترسره شي هغه بریالی و. او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خولو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړی وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه یې جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کوم خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، د رسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې و. نو دا ورق یې همداسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړی و او ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید نو استاد صمیم پیغږ که چې راپور خو ډیر ښایسته و، ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دی ته و چې راتلونکي ناسته کې به یو ښایسته لکه راپور لولي. خو موږ له دې نه و خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاڼو پټوي نه. نو کله چې دا جالبه خاطره وویل شوه نو غونډې ته ځانګړې ښکلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت یې وروبخه.
جنت صاحب، تاسو د استاد صمیم د غونډو د لمانځلو پر مهال ژمنه وکړه چې ښاغلي صمیم ته به داسې نورې غونډې هم جوړوي. له دې ژمنې څخه مو مطلب د ورته بلې غونډې جوړېدل دي؟ کوي کله به بله غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یې یوازې مشاعرې تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي، بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر چې مشته زموږ د پنځون هدف دار چې د لمنځه ویسي او هغوی چې یو څه ورسره دي او ارزښتونه دي هستې دي پنځون به انمانځي په تړاو به یې غونډې برابرې او هغه خواوې چې خلک ترې ناخبره دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي ناڅرګندې دي هغه برابر سره کوي او راتلونکی نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روح اخلي.
له شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف صمیم یوه مهمه ژباړه پروسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یو برخه تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته پروسش کال ویلی وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک لمنځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراس د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوې دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد صمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله لیوی نوروزی سندری سره راغونډ کړو. زه احمد شبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
لگنگا تر سمر قندا لقنی تر فرار ودا لقنی تر فرار ودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل
سهر بادا